سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونې ته مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند وای دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورو د پاکستان په ضد استعمال کړي سبي الله مجاهد سرګندونی په یو بیان کې د پاکستان د صدر اعظم انور الحق کړ د روسي ادعا په خبرونو کې کړي او زیاته کړي ده د زیاته کړي د دوی په پاکستان کې د نن د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او په وینا یې پاکستان باید خپلې کورنۍ مسلې خپل هواري کړي تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کړ د چاشمې پورس په خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو اعلان د پاکستاني طالبانو په مخنیوي کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل وبلل ککړ ول له ځوان دي دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له لوري بریدونه زیات شوي دي ککړ همدارنګه د پاکستاني لوري هغه ایده هم تکرار کړ چې په پاکستان کې پیوشمیر سان مرګو بریدونه کې یو شمیر افغانان ښکېل او هغه ایده کړل چې له دې مخکې د طالبانو چارواکو دغه رد کړی ده خو افغانستان کې طالبانو د حکومت وینځي بوله مجاهدی په خبرګون کې ویلي چې د افغان طالبانو ل بریا وروسته په پاکستان کې نامې زیاته شوې د دې دلیل نشي کېدلی چې ګڼي موږ به د پاکستان د نام نه یو ترشایو پاکستان په وروستي کې ل خپل هیواد څخه د زرګونو هغو افغانانو په شړل لاس پورې کړی دی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وای د افغانستان د 401 لسوالیو دوه دریمه برخه له جګړو پاتې نشاودو وسیلو باندې پخل شوې ده او چندن په خپل اکسپانه په خوندي ټوئیټر لیکلي دي چې له جګړو پاتې د نشاودو وسیلې هر میاشت له شپېتو زیات کسان وژني چې ډېره برخه ماشومان دي او چا د نشاودو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بلل دي د سر صلیب نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور مشتمخ کې پیو راپور کې ویل شو د 2022 کال د جرمنی جنوري نه د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 14 وسیلو ماينونو د 14 په نتیجه کې نږدې 1100 ملکی وګړي وژل شوی دي چې دغه کمیټې په خبره د وژل شو ډیر شمیر ماشومان و د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د برنوي چودنې په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده بینټ پرون سه شنبه په خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلي دي د کابل په دشت بچی کې د دې خونړې چودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه بریډ مسؤلیت اخیستی دی ریچارډ بینټ ویلي چې په یو میاشت کې د دریم بریډ دی چې هزارګان پکې پنخ کیږي په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایند خالد زدران په خپل ایکسپانه لیکلي او شپږ د 14 کې وته نوجل شوی او شل نور ټاپیان دي او د اسرایلو پوز وای د غزې په تړنګ کې په هوایي بریدونه کې د حماس د وسلې او جوړونکو یو شمیر وسلوال وژل دي اسرایل په کلابند شوې غزې کې په ورستي او هوایي او ځمکني بریدونه کې د سختريزو ترزمه کې لاندې د تونلونو شبکه پنخه کړې ده غزې چې د سختريزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی د اسرایلي ځواکونو خوا بشپړه کلابند شوې ده د اسرایل پوز وویل ځواکونه د دغه ګرمیشت خارزلته پرمختګ کړی دی او حماس ویل دي چې وسلوالو اسرائیلیز وکونه ته طرفات راولې دي دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمې میاشتې ته داخله شوه د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړې دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمیدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو پلان دی بار سره په خبرونه کې په دې اړه باندې واوري چې دا پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم ویلي د چې افغان کډوالې لدی هیواد وستلې لته دا دی چې په دې هیواد کې د نام نه یو سبب د افغان کډوالو او د طالبانو حکومت همدارنګ د ټي ټي پی په منځورولو کې له دوی سره مرسته نه کړې شنوړې لته نه یې څه دی وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګ په سولي کندهار کې د هغو ماشومانو غوښتنې به هم در سره شریک کړو چې دوی له پاکستان راغلي دي او دلته په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې دوی ته خوندي برابر کړي د چې ژمی را رسیدلې دی په غزنی کې ورسره د لیلمی جامو اخیستل هم ډیر شوی دی
او دا څو ده بیا
دا ټول یو قیمت دی
ډیر قیمت نه دی جی
قیمت خو دینو هونن سبا خور شي قیمت چیر زنه دی
په دوی منی مای کې به مو د سپورت لړګر خبر کړو د سپورت پروګرام به درته ولرو همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته ملتیا بغواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشهید د پاکستان د موقت حکومت ستر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لبیا واکمنې دوه وروسته په هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې شپږ سلنه زیاتوالی راغلی دی انور لغ کاکړه په خبري کانفرنس کې ویلي په دې بریدونو کې چې ټي ټي پی غړو د افغانستان د خاورې په کارول سره په پاکستان کې تر سره کړی شاوخوا 2200 کسان وژل شوی تفصیل په راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګریزي پیښې شپږ سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوې دي د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د غبریدونه د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی لوري د افغانستان د خاورې په کارولو تر سره شوې دي انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل و
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتباع هم شامل و د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د ترګري ضد عملیاتو پترس کې 4 شپږ افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پی د غړو لست ورکړی او د غشاني ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې مېشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د په ټکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنما
د یو شمیر افغان چارواکو لورسته او سرګندونو ورسته د تروریزم د ورسته او پیخو زیاتواله نه واځي دا چې بې معنا نه دي بلکې د پاکستان د دولت اندېخني هم تاییدوي
د یادونه ده چې یو شمیر طالب چارواکو له پاکستان د افغان کډوالو د اجباري ستلو په خبرګون په دې ورسته کې تندجبه کراولې ده لدې ټلې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانی چې د لړم په 15 په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو نو موري وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیسته او په ټکو کې د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی پاک سلامل ته ارشي خدا چې څنګه سلامل جزئیات ورن کړل د طالبان حکومت وایي چې ویلا مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې جواب نکړي خو تر دې مخکې د طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای د ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییز ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس پکار شي د سیاسي او پوځي چارو په احمد خان اندړ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنه افغانان هیڅ کلام د نورې وادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کړې دي موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي
پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوری کړي او ویلې دي چې په دې اړه د طالبان حکومت اسناد هم ورکړي دي په ظاهره همدا نننډری د دلامل شوې چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړي تنګ کړي د انور الحق کاکړ پټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د وټولو د ورستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستنه شوې دي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبان حکومت نادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انور حق کړه ویلی وو دوی ځکه له پاکستان افغان کډوال وویستل چې د طالبان حکومت سره د ټي ټي پی په لمنځوړلو کې مرسته نه کوي او په دغه برخه کې د پاکستان امنیتي اندېښنو ته د طالبان حکومت مثبت ځواب نه دی ویلی. بل په لور په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال دا کوي وای د پاکستان حکومت هغه کډوال هم نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي نن هم د دوی د اوسېدو ځای ته پولیس ورغلي وو او ګڼ شمیر افغان کډوال چې اسنادونه هم درلودل نیولې دي. بل په لور پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ هم پر خپلې شبکې لیکلي دوی د سند محکمې ته ورزه کړې د سود هغو افغانانو لا نیول لاس واخلي چې د پیوار او همدارنګ د یونیسيار کارتونه لزان سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوام سره هم مهاله یو شمیر افغان کډوال چې اوس مهال هم په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري ادعا کوي چې د پولیسو له لوري زورول کیږي. سنام کبیری چې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د پاکستان پولیس کورونو ته په زور نه نوځي، اسناد لرونکي او بې اسناده کډوال ټول له یو مخ نیسي.
پاکستان تصمیم شان جدي
نه، پاکستان د حکومت تصمیم جدي دی. پولیس پر کورونو ورزي، اسناد لرونکي او بې اسناده ټول له ځان سره وړي. نن هم زه چې کومه سیمه کې اوسېږم ټولې سیمې یو پوځي بڼه غوره کړې ده. پولیس اوس موږ ډېر هیوادوال ونیول، له ځان سره یې وړل. سیمه کله بنده ده، افغانان دلته ټول سرګردانه دي.
دا شان پاکستان کې مشته بل افغان کډواله شاکر اسلمی هم ورته ادعا لري. وایي د اکتوبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانو کډوالو تر څنګ د اسناد لرونکو کډوالو نیول هم ډېر شوي دي. نوموړي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري او د پولیسو لخوا نیول شوی وه، په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د اکتوبر له پیل راهیسې پولیس کور په کور ګرځي، افغانانو ته تکلیف ورکوي. دوه ځل زما کور ته راغلل، یو ځل یې زه حوزې ته یووړم، بل ځل یې زما میړه یووړ. دا وضعیت په ټولو افغانانو دی.
بل پلاو د احمد په نوم یو افغان کډوال حمید آ کوي چې دغلته ډیری افغان کډوال چې پاسپورت، ویزا او دغه شان هلته د اوسېدو نور قانوني اسناد ولري نیول کیږي.
پروا یې زیره نه دره،
دوی د پروا نه کوي چې ته پاسپورت لري، ته ویزا لري یا نه لري. د دوی لپاره دا څنګه نه ده، یوازې افغانانو ته آزار او تکلیف ورکوي. ما په $200 ویزا اخیستې، خو زه یې 3 ځلې نیولې. دلته موږ د پناه اخیستلو لپاره راغلي، خو له بدو بدتر شولو.
د ازادي راډیو سره یو ویډیو هم شریک کړي چې په کلسکونه کسان لیدل کیږي چې د یو ان ایچ سی آر اسنادونه او دغه شان پاسپورتونه هم ورسره دی. خو ادعا کوي چې پولیسو هم دلته نیولې دي. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی او دا چې کله دا ویډیو ثبت شوی نشي تاییدولای. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دوی د سند حکومت سترې محکمې ته یو عریضه کړې او ترې غوښتي دي چې د پی او آر او سی این آی سی کارت لرونکي افغان کډوال ونه نیسي. نوموړي دا هم لیکلی چې له یو این ایچ سی آر څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې مداخله وکړي، څو اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان څخه ونه وستل شي. پاکستان کې مېشت افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا ورکل شوی مهلت 13 میاشت پای ته ورسید او د پاکستانی پولیسو لخوا یې نیول او وستل شروع شوي دي. تازه د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ نن په یو خبری کنفرانس کې ویلي دي چې د وروستي مهلت تر پای ته رسېدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راستنې شوي افغان کډوالو ته تورخم او سپین بولدک لنډمهاله پنډغالي هم جوړ شوي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا په یادو کمپونو کې تر موقعه د اوسېدو وروسته به راستانه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولېږل شي.
په کابل کې د تیر ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شلته نور پکې ټپیان شول خبرګون راپرولي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل په دشتي برچې کې د تیر ورځې حمله چې مسولیت یې دایښ وسلواله ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپرولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د ملیونو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د وی بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکې لیکلي دا په 13 میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. په دې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دغه ترهګری ځکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخښه کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په ومه ماخام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسی وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې وتنه وژل شوی او شل نور ټپیان شوی. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان اڅانګې د یماق په نوم د ټلګرام په چینل د دې پیښې مسولیت منلې. د طالبانو حکومت د دغه پیښې د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی. دوی دا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې انفجار شت مور نه ماندن پیش بریم دفتر
کله چې 14 وسو مې پرې نه خود شو نه دی سو طالبان راغلل خو مو غولي دل سي کاستر یو هله یا ور پسې بل موټر ټونس هم اور اخیسته دواړه موټر اور اخیسته وجه ډیر خراب وو. زه فکر کوم سي تلفات ډیر زیات وو. مطمئن يم سي تر شلو کسانو شهیدان دي
کله شاید 20 نفر شهید بشه دی.
د دې طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام په خبرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان د روغتون ته وربل شوی، خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په تیرې یو میاشت کې په افغانستان کې درېمه پیښه ده چې په کې افغان شیعهګان په نخښه کیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسو خطه سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې لامل یې د طالبانو د حکومت د شمیرو لمخې څلور تنه وژل شول او نه نور ټپیان شول. لدی وړاندې د همدې میاشتې په 14مه د بغلان په پولی خمری خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جماعت خونړۍ چاودنه وشوه چې لګ تر لګه 25 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسولیت هم داعش ډلې خراسان څنګه منلی وو. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو دغه ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوال او مدافع وکیل منځ کاکړ وای افغانستان ته د بیکورنی وستن کړ شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پاړه ویلی دی. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون ویلی وو د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان لخپل کورنۍ و جلا شوی او افغانستان ته استول شوی دی.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان لخپل کورنۍ و جلا شوی او افغانستان ته استول شوی دی، اوس په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومان شمیر له و کسانو زیات دی. منیزه کاکر د چاشمبی پورس ازادي راډیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړی دا خوسی رپورت شوی دی. ډیر د سې دي مدرسو کې ول دا عمر فلر په خبر نه یی چې دی وړی دی د مدرسو زې ماشومان رپورت کړی د سکولونو نه رپورت کړی کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکر د دوی ته دقیق شمیر پاړه څو نه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای افغانستان ته پستنو کړل شوی او ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نو موري دغه ماشوم د پلار ویډیو ام ازادي رادیو سره شریکه کړي چې هغه پکې وای محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسیدونکی دی. نو موري په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړې او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان لو حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیسو هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 15,000 شپږ روپۍ هم اخیستي. له هغه سره زما د هویت کارت عکس هم وو او پولیسو ویلي موږ هیڅ هم نه منو.
منیسا کاکړ وای د مهال د کراچی په زندانونو کې هم تر اتیو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر نهو کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرستوي پولیسو له لسو ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو دولس ماشومان داسې وو چې عمرونه یې لس کلن یو لس کلن او دولس کلن وو. دوی افغانستان د زده کړو لپاره راغلي وو. له خپل سرپرست سره دوی نیولي او بندیان کړي. موږ د وکیل له لارې هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی، تر اوسه نه دی استول شوی، خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقونو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په دوهمه نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
له پاکستان راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د افغانستان دننه د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته یې تر څلورم ټولګي زده کړې کړي دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشومانو زده کړې پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشومانو د پاتې زده کړو د بشپړېدو لپاره زمينه برابره کړي.
بلکان سدل تیوینه دی مازو دی شل داس نور کوچنیان دی سالته مکتبونه په نیمای کې پاته سی وی دی څه کړی کړی دی پار زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دی البانی اوس پاته سی خدا به داس ولاړ سی او کله دی سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکړي یو دی مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته دا مکتب یو دی مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمیر انجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړنی او منځنی کچې زده کړې کړي او هله لري چې پات زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما وری اسکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو پسرا واخسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای.
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورستی ما چر اسوزس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجونې له پوهنتونونو راګرځولې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولې. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویره لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په غزنی کې د هوا د سړېدو او د یخنۍ له زیاتېدو سره ډیرو کسانو د للمي توکو اخیستو ته مخه کړې ده. د چینورې لتونې څه دی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د دریاب پر غاړه للمي پلورنځي دلته ډیری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی
او دغه څه دی
ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی.
قیمت خو دې نو هون سبا هر شی قیمت چې ارزان دی.
ودا یا ودا ډیر قیمت سوی دی. مخکې ودا شی ډیر ارزان نه راته وسو دومره قیمت سوی دی وسو.
شاوخوا اتویشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزني کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولله اوس موږ دې غلط کوو له فشانې مخ شوې ډېرې قیمت ډېر پاینو کربمن دا دوکاله کیسې قیمت دی لاندې شو پر سوه ده. او اوس نو دې وضعیت کې خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته هغه څه کې مثلا دغه اصلي مثلا ماډل نه دی، لباسونه دغه لامین دي نه شخصي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخیستلو په مخ راغلی. د دلته نور کله هم راتو خو سش کال یې بیا د اخیستلو توان نه لري.
دلته خو موږ د لامي د غو لپاره راغلی یو سودا لپاره. زه د لامي کده واخلو، کورتۍ واخلو، بل شی واخلو، بل شی واخلو. اوس داسې قیمتي دی، داسې قیمت سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راکړو، اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نسو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخته ګرانی او لا خلکو سره د پیسو نشتوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وس نه ورته رسېږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وس نه رسېږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به شپه او زره کلداري و، اوس تقریبا شپاړه زره ول زره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شی اخیستو پیسې به ورسره وي، چنې به نه والې. نو اوس خو د پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي موږ په 100 روپۍ ورته بیه کوو، دې له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسایده مخکې به مثال دا راتلو ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کم. اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم جکړي دي. د خو اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوې؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بیه پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب سوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زما کاروبار لباس پرشي دی په غزنی کې، لباس پرشي لرو. دا خو د نوم د لیلامي په بیه کې دی، په خپله خاطر تخفیف راولي. خلک پیسې نه لري، خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موږ ګودام ته پاته نشي، مالونه ارزان ورکو کې خرڅي. موږ فروشات خلک مونډ ډېر کوي، اوس فروشات دونه نسته. په خدای خر خلک صرف پیسې نسته، موږ هم ډېر ارزان کړی 50% د شیان ارزان کړی دي.
د نور افغانستان په رنګ په غزنی کې هم ډیرای کورنۍ غټي، خو د غټي وټي وسیلې کمې دي، اقتصادي کمزوري او اړتیاوي زیات دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو، زما سلامونه ومنه. زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د موږ مکتبونه دي راډیو کې. زه خپله د اووم چوکۍ څخه فارغه، موږ ټوله شری د افغانستان بې سواده پاتې کېږي. فعالیتمن زورین موږ مکتبونه راډیو کې. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته جمعه سلامونه ورسوي. د پاکستان چې د اوسلو مهاجرینو سره ظلمونه کوي، ټول نړۍ داسې چوپ پاته ده، څوک نه ورته یاسي دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې مازې یو خبره وه، ټولې نړۍ به کغې ده، ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هېڅوک دا نه یاسي، دا ظلم ده، سره عام ظلم ده. د مهاجرینو سره په دې یخ کې در په درې په خپله شتمني سوا غیځن وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاته ده، ملګري ملتونه هم چوپ پاته دي.
آزادین ټول کارکون ته سلام. تاسو سلام له طالبان درې مشرانو نه هیله کو د نظامی لشي معلومه چې مشخصه کیه. په لور ته په فارو کې یو درې اورل تناسب د طالب په سپړه په مخ و هغه پر کور ته شو بس یو سپړی د طالب و دغه نه وروسته چې تو نظامی سړی ویل دی هغه ورته وویل چې ته نظامی وې دریشي به د اغوستې و نو ما ته څه پېژندلې چې تم دا سړی اوس څه کوری دغه یو خواهش لطفا محصلینو ته ورسه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کډوال له پاکستانه په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه استل کیږي چې افغانستان له خپل خاورې د پاکستان سختریز وسلواله د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور لمخې ښاغلی کاکړه په خبري کانفرنس کې ادا کړی ده چې افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځنوژونکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو لراتګ وروسته په دې هیواد کې په نامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره د طالبانو د وخت لرسیدو وروسته په پاکستان کې بریدونه شپېته سلنه ډیر شوې دي. کاکړ زیاته کړې ده چې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان دا ستنه کړی دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو کوم خبرګون نه دی ښکاره کړی، خو تر دې وړاندې د طالب د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوال اصول خلاف عمل بللی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونی 14 په اړه د بشپړ او شفاف څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټوټر لیکل دي د کابل په دشتي بچی سیمه کې د دې خونړۍ 14 لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه بریټ مسؤلیت منلای وو. ریچارډ بینټ ویلي دي چې په یو میاشت کې د دریم بریټ د 6000 پکې په نخښه کې په کابل کې د طالبان د امنیت قومندانې خالد زدران په خپل ایکسپانډ لیکلي په دې 14 کې ته نه وژل شوی او شل نور ټپیان و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان د 401 ولسوالۍ و 2/3 برخه له جګړو پاتې نه چاودو وسیلو باندې پوښل شوی. او چا نن په خپل ایکسپانډ یا په خاندي ټوټر لیکلي دي چې له جګړو پاتې دغه نه چاودي وسیلې هر میاش له شپېتو زیات کسان وژني چې زیاتره برخه یې ماشومان دي. او چا د نه چاودي وسیلو له پلو افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هواد بللې دي. د سرسلیب نړیوالې کمیټي شاوخوا څلور میاشتې مخکې په راپور کې ویلي و چې د 2022 کال د جنوري نه تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د وسیلو او ماینونو د چاودنې په نتیجه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي وو چې د دغه کمیټې په خبره ډیره برخه یې ماشومان وو. او د اسرایلو پوز وای د غزه پټرنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکو یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرایل په خلابند شوی غزه کې په ورستیو هوایي وسمکني بریدونو کې د سخت دریزو ترزم کې لاندې د تونلونو شبکه په نخښه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی د اسرایلو ځواکونو لخوا بش پړه خلابند شوی ده. د اسرایلو پوز وای له ځواکونو د دغه ګړمیشت خرځړ ته پرمختګ کړی دی او حماس ویل دي چې وسلوالو اسرایلو ځواکونو ته تلفات اړولې دي. په داسې حال کې دا چې په غزه کې جګړه دوهمه میاشتې ته داخله شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحلی مو تاسو ته د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوي له استرالیا سره تر حیرانوونکي سیالۍ وروسته نیمه پیلوبې ته د افغانستان د رسیدو څومره چانسونه پاتې دي. هندوستان، سویلي افریقا او استرالیا د نیمه پیلوبو پړاو ته رسیدلې دي. د استرالیا پر وړاندې سیالۍ کې د ابراهیم زدران تاریخي پاڼۍ. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې پاړې درته ریپورت لرو. د تیکواندو دوه افغان لوبغاړو په پاکستان کې د سترو زرو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزون کې هم ګمارل شوې ده. د افغانستان د پلشوي کورنی کرکټ لیست ای سیالیو په تړاو هم معلومات درته لرو او په پای کې به درته له یو میلمه سره د روان نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. ملتیا مو وکړئ. د کرکټ ل نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پر لپسې څلور بریا ورسته افغانستان خپل اتم سیالي د درې وکټو په توپیر استرالیا ته وبایلله. په دې سیالي کې چې د نومبر په 1 نیټه تر سره شو افغان لوبډلې د 292 منډو هدف ټاکلی او استرالیا په وسل وختمه اور کې پوره کړ. په دې سیالي کې ډېر جالب پیښې شوې دي چې په دې تړاو ریپورت کې درته امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال جام په 19 سیالي کې استرالیا وکړای شو چې د درې وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاد سیالي کې استرالیا په 19 منډو اولو غاړي له لاس ورکړي، خو بیا یې هم د لوبې په وسل وختمه اور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلن میکسویل تاریخي پاڼې نندارې ته وړاندې کړه چې په ټبي پخایي په 1928 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړي. هغه یویش څلوریزی او لس شپږیزی ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجبور رحمان د میکسویل دوه اسانه کې چونه وغورځول. د دې سیالۍ په بایللو سره هم افغانستان په شپږم مقام کې ځای لري او نیمه پایلوبې ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نوومبر میاشتې په 10 نیټه د احمد آباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاد سیالي افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي، نو د دې هیله شته چې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په هغه سیالۍ کې ابراهیم زدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې 190 منډې وکړي. د افغانستان په توپ چوونکو کې نوین الحق، عظمت الله عمرزی او راشد خان د استرالیا دوه لوبغاړي وسوځول. میکسویل ته دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. باید وویل شي چې استرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته دریمه لوبډله شوه چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي.
د غراز د استرالیا پر وړاندې په تر سره شوې سیالۍ کې ابراهیم زدران تاریخ جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ پیلیز لوبغاړي ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې سلیزه وهي. تر دې دمه بل هیڅ افغان لوبغاړي دغه چاره نه و تر سره کړې. ښاغلی زدران د 131 توپونو په لوبولو سره 3 شپږیزی او 4 څلوریزی ووهلې او 190 منډې وکړې. د افغانستان ملي لوبډلې یاد سیالی و بایلله. بلور ته د کرکټ په روان 500 اوریز نړیوال جام کې هندستان لومړنۍ لوبډله و چې نیمه پیلوبې تر رسیدلې و. یادې لوبډلې اته سیالي وکړې او ټولې وګټلې. ورسته سیالي به د نیدرلند پر وړاندې تر سره کړې چې هغه به د لیګ پړاو ورسته لوبه هم وي. د غراز د سویلي افریقا لوبډله بیا دویمه لوبډله شو چې نیمه پیلوبې تر رسیدلې ده. سویلي افریقا په یاد نړیوال جام کې له نیدرلند او د غراز له هندستان خپل سیالي وبایللی او ورستۍ سیالي به د افغانستان پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه تر سره کړي. د غراز د افغانستان تر ماتولو ورسته استرالیا د دریمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ورسېده. لا هم د څلورمې لوبډلې ځای خالی ده. نیوزیلند، افغانستان او پاکستان د یاد مقام لپاره هڅه کوي. له سریلانکا سره د نیوزیلند سیالي، له انګلستان سره د پاکستان سیالي او له سویلي افریقا سره د افغانستان د سیالیو پایلې به څرګندې کړي چې کومه لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ورسېده. لوبډلې چې د نمبرو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کوي، نیمه پیلوبې له هندستان سره په ممبئی ښار کې ترسره شي. د غراز دویمه نیمه پیلوبې د نومبر میاشتې په 14 نیټه په کلکته کې د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ وي. پیلوبې د نومبر په 19 نیټه ټاکل شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 اوریز نړیوال جام د سرولو ډلې باراتونکو چمپینز ټروفی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپینز ټروفی سیالي په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان په دې سیالیو کې کوربتوب کوي، نو ځکه وار لمخه چمپینز ټروفی ته رسیدلې ده. اوس مهال افغانستان، هندستان، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند یا د ټروفی ته لار پیدا کړي ده. که انګلستان خپل پاتې دوه سیالي وګټي، نو دوی به هم وتوانېږي چې چمپینز ټروفی ته لار پیدا کړي. دا ځل چمپینز ټروفی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټروفی په انګلستان کې ترسره شوی و، پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9مه نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلې دی چې یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. تر دې دمه په یاد ټورنمنټ کې هرې لوبډلې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. د موزون لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي، یوې بایللې، د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د غراس بوس لوبډلې هم 3 سیالۍ ګټلې دي او یوې بایللې او دویم مقام لري. سپینغر د 2 سیالیو د ګټلو او 2 بایللو له امله دریم مقام لري. د مسینک او بندمیر لوبډلو بیا په 3 سیالۍ بایللې او یوې ګټلې چې په ترتیب سره 4 او 5 مقام کې قرار لري. د ورځې چې دغه ټورنمنټ پیلو به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb.
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
او د فوټبال لډګر بیا خبر داده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلستاني اشلی مايكل د دې هواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوې مشر روزونکو په توګه ګمارل شوې ده. خاغلی مايكل د نومبر په 8مه نیټه په کابل کې وی خبري ناشته هم وینا کړې ده. تر نوموړي وړاندې د کویت هواد اوسیدونکو عبدلال متيري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې لوبغاړو سره تر ناندري ورسته استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم پر خپل ټولنیزو پاڼو د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره د اختلافاتو له امله د پریکون پوسټونه کړی دي. اولاد څرګندنه ده چې یاد لوبغاړي به لنډې روزونکو اوسنۍ ادارې سره لوب ته دوام ورکړي. نه د نوې روزونکو د پیژندنې په ناسته کې د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي د اجرایوي کمیټې سره تر مشورو وروسته اشلی مايكل وستوټ د روزونکو په توګه ګمارلی دی. خاغلی مايكل د دې خبرې ناستې پر مهال ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې د 2018 او 2019 کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې افغان لوبډله بریالی کړي. هغه به خپل دنده د قطر او کویت د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې سیالیو کې پیل کړي. افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د آسیا د آزادو سیالیو په ترڅ کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. محسن رضایی او علي اکبر امیری د نومبر په 4مه نیټه خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډالونه وګټل. محسن رضایی لومړی خپل 4 پاکستانی سیالان مات کړل او بیا په 35 کیلوګرام وزن کې د سعودي عربستان سیال په ماتولو سره پایلوبه وګټله. دغه راز علي اکبر امیری هم لومړی 2 پاکستانی سیالان او بیا یو مصري سیال مات کړل او په پایلوبه کې خپل پاکستانی سیال مات کړل چې سرو زرو مډالې وګاټه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه نورو لوبغاړو حکمت الله زین او امید صحاق هم د یادو سیالیو په ترڅ کې د نومبر په 3مه نیټه د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو پخوانی کارکونکی بشیر ستانکزه د جرمني کرکټ فدراسیون د پرمختیايي او عملیاتي چارو د مسول په توګه ګمارل شوی دی. خاغلی بشیر ستانکزه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پرمختیايي او نورو چارو کې هم ډیره دنده ترسره کړې ده او د خپل وخت مهم چارواکي ګڼل کېده. نو موړی ازادي رادیو ته وویل،
ما د جرمني کرکټ فدراسیون سره د عملیاتي کرکټ او د پرمختیايي کرکټ مدیر په حیث دنده شروع کړې ده.
بشیر ستانکزه ازادي رادیو ته ویلي، هله مند چې یاد هیواد کرکټ په وده کې ډیره مهمه ونډه ولري او دا ډېر څرګند کړ چې لدی لارې به جرمني میشت افغانان ته هم خدمت وکړي. د وری د چتر دی وړاندې د افغان کرکټ ادارې بل کارمن په خوانې اجرایوي رئیس نور محمد مراد د امریکا کرکټ ادارې د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی و. درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. په دې برخه کې درته بیا هم ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو مرکه د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې د هره نوون کې ماتې په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی وسنه روزونکې دولت خان احمد زیده. لنموړي مو په پیل کې پښتنه کړې ده چې آیا د استرالیا پر وړاندې مو د داسې پایلې هیله درلوده؟
بالکل داسې فکر نه کاوه چې دا میچ به په همدې ډول یا په دې شکل باندې کیږي. 25 اورو پورې که منگا لوبه وګورو منگا وکسان اوټ کړي وو یو سلبو منډي وي نو هیڅ تا تصور نه کېده چې منگا به دا میچ بایلو خو څنګه سه میکسویل لوبه وکړه او په کوم حالت کې وکړه او کوم هغه منټل ټفنس چې منگا ورته وایو چې د بالکل لوبه پرې نه خوده نو واقعا لوبه یې له موږ نه سیده وګټله او بدله کړه.
احمد صاحب هماغه د مجبور رحمان د کیچ غورځول د لوبې د بایلات لامل بولی؟
نه لاملونه ډیر کېدای سي کیچم کېدای سي ځکه کیچ سیدی د کیچ نیول سیده میچ ګټل دی سی کیچونه ډراپ کې خامخه به میچ بایلی خو نه نور هم دسه د منګ د بولینګ د کولو پلان سی وو یو زخمی سړی ته سی هغه په شاته خپای یا مولا خراب وي یغه ته باید کوم استراتیجی او کوم پلان سره بالینګ وسی. اول خدا وو چې باید راوند د سٹم فاست بالرانو بالینګ کړای وای د دې باډي او اوټ ساید دی اف سٹم می باید ټارګټ کړای وای. دریم شاید او چې ته باید د تیزو بالو په ځای باندې ورو بالو نه چولی وای نه چنجا پیسې کړای وای په خپل پلانینګ کړای وای د سی پراپر یا د سی منظم پلان چې دغه ته ونسو دا یو لامل کېدای سي کې چونر ډراپ کېدلم ال لامل کېدای سي نو د غټول شیان سی بیا صحیح نسره کیږي نو خامخه یو بیټسمن لوبه اکثر یی دی یو بیټسمن میچ ګټي دا نو ټیم سپورټ کی دی په اورز باندې په کوم اورز باندې سی بیټسمن خبرز به ماغه میچ ګټي سی هغه کلو راډری کمل راډری کغه اوپنری ماغه ټول رنزونه کی نو ټول ټیم سل رنزه کی هغه یا یو نیم سل رنزه کی یا کی نو ټول ټارګټ 200 یا 290 کی
د لوبې په کومه صحنه کې پوي شو چې افغانستان شاید دا سیالي و بایلی.
بالکل د لوبې صحنه خو کله سه میکسویل سدا د میکسویل باره کې بزیو شاید ورته ما سدا صرف کرکټر هم نه دا د ګولف هم ډیر خلک لوبغاړي دا نور ورزشونه هم کوي نو کدی د دې هټینګ سټایل منګه وګورو دا بالکل هغه د ګولف ټیکنیکس خپل کړی وو او کوم بال به سیده ده ته رسیده یا به مخکې کېده هغه به د ډیر ښه سکس کاو بل د دې بیټ سوینګ یا د بیټ تاویدو یا د بیټ د تاویدو سپید لکه څنګه چې دی ګول پلیر دی د هم دا دومره خبره دی د وګدی خپې سره غټ هټ یغه ته مونږه ریچ وای دی د هټینګ ریچ چې دا له نورو بیټسمنانو سره ډیر زیات بدل ده او بل دا رس د انډیا کې ډیره لوبه کړی او اکثر د پوزیشنونو باندې د ډیره زیاته لوبه کړی د میچونه ده سه بالونه کم پاتې میکسویل ډی چیس کړی دی او په انډیا په پیچونو او کې ډیره زیاته تجربه هم لري ډیره زیات آی پی ایل کې لوبه تر سره کړی دی نو دغه ټول لاملونه چې ما کتل نو مونږه ما د فکر کاوه سه میکسویل کولای شي د میچ له مونږ نه وګټي ځکه میکسویل ته په هغه وخت کې د کرکټ ټیکنیکس باندې زیات فوکس نه کړ ځکه د انجرډو د ګالف په ټیکنیکس باندې د لمنګ نه رنزونه وکړه او دا شایسته د ما فکر وو او دا ډیر خطرناک ډیر خطرناک هغه غي سی وو دا منګه سی وایو د دې ستراتیجی سی وو دا خطرناک ستراتیجی نو هغه هم دغه وو او په دې باندې لمنګ نه میش وکړ.
میکسویل ټپی هم خو بیا هم 201 ناس فزیدل منډه وکړي دا افغان تو پچون کو غلطی څه شو
او لکه څنګه چې مخکې ما ویلې چې غدي ټپی کې دوه په وخت کې د سلو بو وکړه نو د سره ټیکنیکس ته نور لوب هم ولکه د ګالف نو میکسویل سدا واکن کومګ وایو په دې حالاتو کې دا رقم لوب کول دی او پلیر لوبغاړي د پاره ډیر مشکل وی خو میکسل وو سدا هرڅه سدا ثبوت کړو او ثبات ته ورسول یو ډیر غټ مثال سدا نور د نیبرسمنه ته قائم کړ.
مجیب رحمان تر دې وړاندې هم مهم کې چونه غرزول دی ولې د فیلډینګ برخه نسمیږي
تر دې دمه وو مونږ د میکسل په سوځیدلو کې ځکه ناکام شو چې مونږ په میکسل باندې د اټیک کولو کوشش وکړو کله چې هغه د زخمی حالت ته لاړ مونږ ولید منګه دغه د سوزولو کوشش وکړ په هغه وخت کې مونږ ته نارمل بولینګ پکارو نه مونږه بولینګ سې د دغه مجبور وسې تیز لوبو کې یا هټو کې ځکه د منډې نسو ویلې نه مونږه د بولینګ ستراتیجی د ته مختلفه پکارو نو دغه شنه سې د میکسویل د مونږ زیاته استفاده وکړه او منډې جوړ کړې.
فکر کوي چې د ورځنۍ سالیو په تاریخ کې د میکسویل پاړې تر ټولو غوره و.
بالکل میکسویل سې د دې اننګز ز څو ما سې د کرکټ په تاریخ کې د چا کړی ما خپل نه دلیدلې او کله تاسو دې سچن تندولکر ټویټ هم ګوري غم دا خبره کړي چې ورځنی لوبه کې دا رقم اننګزونه او دا رقم لوبه ډیره کمه لیدل شوی ده او په خپل ما نه لیدلې. بالکل میکسول ته ډیر کریډیټ ورکول پکار دي، واقعا په یو ځان باندې چې دا ټوله لوبه بدله کړه او آسٹریلیا بریا ته ورسوله.
د افغانستان په توپوهنه کې وغږیږو د ابراهیم ځدران د تاریخي سلیز د څومره مهمه ګڼي.
بالکل کدی ابراهیم ځدران په بیٹنگ باندې وغږیږو د مهارتونو اوس کومنګ وګورو د بیٹنگ دغه د بیٹنگ مهارتو ته په کتو دغه خپل مهارتونه د غټ ټیم خلاف خو استعمالوي سي په پریشر کې استعمالوي سي په ستړیا کې کومنګ وګورو اوسه نیوس منډه وکړي خپل مهارتونه په پستړیا کې هم عملی کړ. نو موږ ویلای شو چې ابراهیم ځدران اوس یو مکمل لوبغاړی ده او دغه مهارتونه ټول پاخه شوي دي او هغه د هر چا د هر ټیم په هر ځای کې د هر چا خلاف لوبه کولای شي او پرفارمنس کولای شي. نو ابراهیم ځدران یو مکمل بیټسمین ده اوس او لږنه اوس سدا د افغانستان ټیم د افغانستان د کرکټ مینوال تر دا توقع لرلی سي چې ابراهیم ځدران به په آینده کې اوس یو مهمه برخه ده د ټیم.
تاسو له لوبي وړاندې راته ویلي وو چې په دې لوبه کې د افغانستان د بری چانس ډیر دی، څنګه دې دا اټکل کړی وو؟ آسترالیا خو هم خپلې وروستۍ سیالۍ ډیرې ښې ګټلې وې.
او لکه څنګه چې ما فکر کاوه چې دا وکټ سي دا شروع کې فاست بالینګ ته هیڅ کومک نه کوي، سپین بالینګ ته کومک نه کوي، د منډ بیټسمینان سي دي ښه لګیا دي منډې جوړوي او څه توقع سي وه هغه سي بیټنګ وچلې ده او هغومره زبردست منډې جوړې کړې. دوم کې دلته په داسې ښارونو کې سیا د سمندر غاړې ته وي خامخا د پیچ یا د مازدیګر کې هوا د یخېدو په طرف باندې ځي، خاص کر په داسې موسم کې لکه نن سبا چې کوم موسم روان ده هوا زیاتیږي، نو دا خامخا فاست بالینګ ته هم کومک کوي، بیا په یو وخت کې سپینران ته د کومک شروع شي د وکټو د پیچ دې ته ټولو ته په کتو سره دا اټکل کېده چې لوبه به مونږ ګټو. بس بیا هم د څه خراب فیلډینګ او کچونو له وجې نه او د فاست بالینګ او د ټول بالینګ د سی یو د میکسویل خلاف د سی یو صحیح پلان نه عملي کولو له وجې نه مونږ همېش سیده موبایل.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې خبرونه پای ته ورسیده. الله مو ملشه.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola ban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola ban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad hasanini papanini papa mama deva padanini dasa sadire resa mama mare sare sani bani bani sare sa mata sharpat
وصل رات مات شربت دا وصل رات مات شربت دا وصل رات سم سافر تا د هجران وهلیا
سرگدا پ
سم سافر تا د هجران وهلیا
دا بغل
مات مات یا مات 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 جام دسول پون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار کابل دکو لوکت دیپرایا کابل دکو لوکت دیپرایا زمایا دیزی مایا دیزی مات 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 جام دس رول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گاؤ مات شیرن راک عثمان گاؤ
sa 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 re 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 sa 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 re 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 ma 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 pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha شنار کندا دکندہار شنار کندا دکندہار شنار کندا کلار می وسو کال پتا کی تیرما
سرگدا پ
کلار می وسو کال پتا کی تیرما
دبگریس
مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبوان گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته